شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپنن واستول شو او د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. خبرونه د غزنی د ولایت یو چارواکی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د ولایت د جلساتو مدیر محمد موسی اخلاقی نن ماسپخین د غزنی ښار اړوند د امیر محمد خان کلاسیمه کې ووژل شو. ویان زیاته کړه چې پر اخلاقی او زوی د بیغاګه تومانچه دزې شوې.
نا پیژندو وسلوالو د غزنی ولایت مقام د جلساتو تنظیمونکي مدیر ښاغلی محمد موسی خان اخلاقی په بیسدا توپانچی سره په دزو شهید کړی دا د غزوی په دغه پیخه کې ټپ شوی دا.
لدې مخکې 203 تندر قولی اردو نن وویل طالبانو تیر مخام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوستو د بریټ پلان درلود، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 23 طالبان ووژل او لس نور ټپیان کړل. د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل د سفر مخده دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړی کول او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا ده. لبلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادره شوه. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خپلو خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. نیکول پاشینیان نن وروسته له دې چې پاوز د د استعفا غوښتنه وکړه د خپل پلویانو په ملګرتیا د پلازمینې ایروان واټونو ته ووت. غل سرتیرو غوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د هیواد ساتنه وکړي. پاشینیان د ایروان په جمهوریت چوک کې شاوخوا 60,000 کسانو ته په وینا کې ویل چې ارمنان به پاوز ته اجازه ورنکړي چې پر هیواد واک وچلوي. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو څنګ نن په یو بیان کې ویل چې له پاشینیان څخه د استعفا غوښتنې الات د مرستیال لوی درستیز د لری کولو د پریکړې پر وړاندې د پاوز اعتراض دی. پاشینیان مخکې لدې په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
ما پرون او نن پریکړه وکړه چې مرستیال لوی درستیز او لوی درستیز لداندې ګوښه کړم. ما ټول لازم اسناد لاسلیک کړل چې ورپسې د لوی درستیز دفتر یو بیان خپور کړ چې پاوز زما د استعفا غوښتنه پکې کړې.
د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره درنه جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکې اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونی تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاومې بڼې پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې کمدارز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خبره کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دا سجرډو ما شمنې خبري ما چلاوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو هڅو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په افغانستان کې به د هند د مرسته شویو کورونا واکسین د ویش په اړه واورید چې لس زره دولتي چارواکو او نورې پوځ روغتیایي کارکوونکو خبریالانو ته ځانګړي شوي. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر 1900 څخه تیر شو.
یو غشن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% باندې پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده.
د دې مجلې په وروستیو کې به واوري چې د افغانستان دوه سندرغاړي اطلاعات او فرهنګ وزارت ونازول.
یو استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او سردار ته به پولی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نور اهداف بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسی سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر
مخې دی. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتی دي. مده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسی سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د خی همکارۍ در جلبولو لپاره عمر داود زی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داود زی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به یې نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپله 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي کنه وویل، اوسنی افغانستان د نوی ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
دا چې په راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي، پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو. ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي. د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ماسکو په ام ګي مو پوهنتون کې وینا وکړه. د پخپلو خبرو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ له ولسمې پیړۍ را وروسته چې اوسنی افغانستان تاسیس شوی دی اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې د دواړو هیوادو روابط د سړې جګړې له یوې مودې پرته تل شو. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د افغانستان او روسیې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هند 15 لک ډوزه کورونا ضد واکسین څخه 10 زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. د دې لپاره چې مخکې ویل شوي وو دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي، اوس ځینې وایي چې باید دا واکسین عادلانه وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر یې شاوخوا 10 زره دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین ممنوع تلدي خاط شو.
لوبل خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړیتوب باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه وویشل شي. دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتکس را افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چرسي اولیت پندسي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحې چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید هغه نه شروع شي. ځکه چې د سیمې منطقي موږ په وطن کې شته د سیمې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغه نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوی 15 زره دوزه واکسین څخه 16 زره دوزه روغتیا پالانو ته، 16 زره امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 15 سلنه نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاخو یو زور وس و څوار لس فارمونه جوړ شوی چې د کال شاخو شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدوي. په دې اړه کندهار راپور لري.
خیبر د کندهار شهر په جاده کې په نسبتا یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او ښه دي، خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخي نو زیات خلک راځي، بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1600 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3500 چاریا کې په 1400 همداسې منې پخه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي، یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 1800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې ته اړ کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي، چې اوس هره ورځ له دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایان مخ ور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته ماهیان وخوړم، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته ماهیان دي، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوکې چې بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته په دا دکانو کې ماهیان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
په کندهار کې د کبانو فارمونه وړي په یو جریب کې او استري تر 45 جریب مځکه پورې ځای نیولی دی. په غزنی کې بزګران د میوه لرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شول خو ډېرې وچ شول. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوخت دی. دا تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوې دوڅوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خاطر آمده نه وي چې هغه وخت پې تېري، نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه ده، زراعت کې کمې فصل یې کمې بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړي کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه شو، بلکې د موږ هغه خواري ورسره په اوبو لاغو شوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي تر څو یې په وخت وکړو، د یوې خوا هم اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راشنه شي.
د غزني ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کیږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
ترغو دا د موږ پلان د مرکز نه راځي،
پلان مو منزوریږي او متحدات را کول کیږي چې د غنیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ترغو سي پلان راځي او ترغو د غنیال موږ خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې را کول کیږي. متاسفانه لګ نه وخت کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د غنیالګي د قانونو
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوخته د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، اندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د څوله برمې و چې سوي دي برمې تقریبا 100 گزه 100 شپېته گزه وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو، د لوړپوړو کسان څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم، دغه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه او څلاسه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالی پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه، نو اوس اوبه پر مخ باندې وسوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک ځینې ووتل، د چشنګ وبونه پسکې پیدا کیږي. نو باید دغه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلوي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب په درسونه کېږي په عمان هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي. خپله طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو وو چې خپل سوله وکړي، په دفر لحاظ د خدای خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټوله تاک په تاک سوله ټوله شهیدانیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړی او اعلان وکړ چې په دې برخه کې بشری معجزه کړی. خو دا غو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د چین ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلې چې په خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شي پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو ځینو چارواکو ته جایزه ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورو مخ په پراختیا هیوادونو سره به د چین دا بلګه شریک کړي. شي جین پینګ دا وکړه هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بې وسلۍ نشي ایستلې. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې شدید بیوسلی له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د بنسټي خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبي بسیا ټولنه جوړ کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپل هغې اوږدې مودې هدف ته رسیدلې چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځنی عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې پورته شي. دا عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته ده، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عواید لرونکو هیوادونو لپاره یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنځشنبه په ورځ په خپل اوږده وینا کې د چین ولسمشر د چین د سیاسي سیستم خېګړې وستایلې او ویل بیجنګ وس د هغو پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د ده په وینا وس د بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیارډونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپل بیوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونی او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجینګ کې وویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بیوزلۍ د ختمولو سره د مبارزې په برخه کې 1.6 تریلیون یون چې شاوخوا 240 میلیارډ ډالر کېږي لګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجینګ دا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوزلي پای ته رسولې له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرښې ټاکل او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په ورستیو کې د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او د هزاره سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دنبوره لقبونه ورکړل. دغه وزارت وایي چې له دې کاره یې هدف د هیواد له تجربه لرونکو او پخواني سندرغاړو ملاتړ دی. د چهارشنبې په ورځ د وزارت له لوري په دې مناسبت یو ناست هم جوړه شوه چې له سندرغاړو د ملاتړ په هدف اتو سندرغاړو او د موسیقي هنرمندانو ته د استادي لقبونه پکې ورکړل شول. له کابل راپور لرو.
ګلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نوموتی چیري چې خلک یې له غږونو او هنر سره ځانګړې مینه لري. ګلزمان دریات یا کال وړاندې د خوست په چینو کلی کې زیږیدلی. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې دریا وهله، په کور او کلی کې به سندرې ویلې، د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې یې د استادی لقب وګاټه. دی له 1350 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیڑی رهیسی ده دنبوری لطار سرگوت اشنادی. پا دی علی لزیاد تمرکز روستا د سلطان دنبوره لقب خپل کړ. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډیرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېد. دنبوره د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نشو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنکړه. بالاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریز کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلن و چې له موسیقي سره یې مینه پیدا سوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 کال چې د 26 کلن و په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دنبوري لقبونه ورکړل. د غشانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غږونکي عبدالمجید، رباب غږونکي حیات الله عبدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغون کی سردار محمد تبلا غغون کی سمنگل او سندرغاڑی تلا محمد تخاری ته د استادی لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته ویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته ویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي